احمد شي بریم نشمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې مو د جنرال دوستم حاجی محمد محقق صلاح الدین ربانی او تا محمد نور له ائتلاف او له حکومت څخه د دوی له غوښتنو خبرو. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جنبش ملي د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو ائتلاف کړی او ژربه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان کوي. افغان چارواکي وینن سار وختي شپک افغان پولیس هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو په فرا کې پی وی پوسټي حمله وکړه او د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت په سر د څار سازمان ویلي په سوریه کې د اپریل په څلورمه په خان شیخون کې کیمیاوي مواد کارول شوې دي. پوره خبرونه. د افغانستان د جنبش ملی د خلکو اسلامي وحدت او جمعیت اسلامي ګوندونو د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالی شورا ژر په دغه هیواد کې د موجودیت اعلان کوي. د ولسي جرګې یو غړي او د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تیانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فیصله نامه بین شخصیت هایی که در انقره حضور دارن به میان آمده، ولی
در وی ده هاگ اشخاص و ترمین چه پانقره که حضور لدی فیصله نامه نهایی شوی خموگ لیوالی و چه پخپل افغانستان که در لکون خلکو پوراندی در افغانستان در نجات لپاره در ائتلاف در عالی شورا موجودیت اعلان کرو. خغلی تایانجو ویل یاد شورا د امرالله صالح په څیر د نورو شخصیتونو د جلب لپاره هم هڅې کوي. د پاسنیو ګوندونو لوړپوړي استازی او د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والی عطا محمد نور د اختر په ورځو کې په ترکیه کې سره لیدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا اوسنیو حالاتو ته په کتو د دښمن په وړاندې یو ګډه سیاسي اجماع غوره بولي، نه دا چې د ارګ په باور د افغان حکومت او یا نظام پر وړاندې ائتلاف جوړ شي. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په برسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري واستوي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به ژر روښانه کړي. ویل کېږي ناتو به شاوخوا 3000 او امریکا متحده ایالتونه به نږدې 4000 پوځیان افغانستان ته واستوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي شپږ افغان پولیس هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو په فرا کې په یوې پوستې حمله وکړه. د فرا د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر وایي په شیبکو ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستې دا حمله د اضافي سرتیرو په استولو پای ته رسېدلې ده. د فرا امنیه قمندان عبدالمعروف فولاد بیا وایي په نښته کې 9 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هرات سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو په شینډن ولسوالۍ کې یو قومي سپینګیری وژلی دی. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا قومي مشر دوه ورځې مخکې د ملا هبت الله ډلې د طالبانو یو قومندان ملا سمد تښتولی و او وروسته یې وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تیره میاشت وسلوالو مخالفینو په شینډنډ کې دوه لمونځ کوونکي هم له جومات ایستي وو او په ډزو یې وژلي وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا سرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړې. نیکی هیلی ویل تهران په پرلپسې توګه او قصدن له هغو بندیزونو سرغړونه کوي چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي.
The Security Council has failed. امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په جواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی ویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړای شول. د هغه تړون پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع وایي په کور باندې ډزې شوې دي. تبسم عدنان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په کور باندې شاوخوا 12:30 بجې وسلوالو حمله کړې خو چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تبسم عدنان کور په سوات کې دی. هغې د خویندو جرګې په نوم یوه شورا جوړه کړې ده چې معمولا پکې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. د په بدو کې د ښځو ورکول، همداراز د ښځو په وړاندې د ښځو په صورتونو باندې تیزاب پاشل او ځینو نورو سختو پیښو څیړنه د دې جرګې دنده ده. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال سازمان وایي موندنو په ډاګه کړی چې د سوریه په شمال کې ممنوع کیمیاوي مواد کارول شوی دي. د دې هاګمیشتي سازمان رئیس احمد اوزمجونن په یو بیان کې وویل په عدلی ولایت کې د دې غیر انساني حمل ترسره کوونکي باید حمله ترسره کوونکي باید مجازات شي. د بیان لمخې په چیرونو کې خلکو او شاهدانو سره د خبرو پر مهال او د ازموینو وروسته په ډاګه شو چې په خلکو باندې د اپریل په 4مه د سوریې په خانشیخون سیمه کې د سارین کیمیاوي موادو حمله شوې وه. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادباو د سفر محدودیت د اجرا وړ وګرځید. دا محدودیتونه د واشنگتن په وخت د شپې په 8 بجو اجرایي شوي دي. دغو محدودیتونو په اساس د سوریې، سودان، سومالیا، لیبیا، ایران او یمن هیوادونو ادبا په هغه صورت کې د مسافرت ویزې اخیستلی شي چې په امریکا کې نږدې کورنۍ اړیکې یا رسمي اړیکې ثابتې کړي. د یادو هیوادونو هغه ادبا چې پخوا یې ویزې اخیستي کولی شي سفر وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې جنرال دوستم او د اجرایی ریاست دوهم رستیال لولس مشر څخه د دوی په وینا د خپل صلاحیتونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي. د عطا محمد نور په ګډون دغه کسانو په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړي.
این فیصله نامه خود را رسما در حضور 100,000 تن شهروندان افغانستان در خود کشور ما مطرح بکنیم.
د دې ائتلاف په اړه مو د سیاسي چارو دی و کارپو نظر اخیسته.
به نظام د سقوط مسله د دوی پلاس کم نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو.
دې په خورا ډېر ضرورت و د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و بدون لدې چې اسناد موجود وي.
د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان ارمان په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شي. د عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق او عطا محمد نور په ګډون نوی ائتلاف له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې له سیاسي توافق سره سم ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایی ریاست د مرستیالانو صلاحیتونه بیرته ورکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په ترکیه کې ویلي دي چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې به خپل حضور ډیر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. افغان حکومت د دې ائتلاف طرحو ته د اشاره پترس کې وایي چې سیاسي شخصیتونه باید د افغانستان له روان وضعیت سره مسولانه چلند وکړي. احمد تکل راپور لري.
د جنبش ملي د مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي د مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د مشر محمد محقق په ګډون د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف پر ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقه د ماتولو تور لګولای. د ائتلاف په یو بیان کې چنان خبر شوی لچې د سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړی مرستیال او د ملي وحدت له موافقه سره سم د اجرایی رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعاده لپاره هڅه وکړي. په بیان کې دقیقا هغه صلاحیتونه چې د ائتلاف د اعاده غوښتنه کړې نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې د هیواد روان وضعیت د ولسمشر لخوا د قوانینو د ماتولو، د اساسي قانون له چوکاټه د وتلو اجراتو او شخصي غوښتنو او د ولسمشر د سلاکارانو لخوا د وزارتونو او نورو دولتي ادارو په چارو کې د لاسوهنو له کبله د ګډوډۍ خواته تللی دی. د یادونې وړ ده چې په دې ائتلاف کې شامل درې وړ مشران د حکومت جګپوړي چارواکي دي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، عطا محمد نور د بلخ والي او محمد محقق د اجرایی ریاست دوهم مرستیال دی. د دې ائتلاف ویان بشیر احمد تینج ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیاسي ډله به د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپل حضور ډیر ژر په هیواد کې دننه اعلان کړي. موږ غواړو چې خپل دا پریکړه لیک په هیواد کې دننه د سلګونو زره خلکو په منځ کې مطرح کړو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف موجودیت له همغې ورځې رسمي اعلان کړو او دا کار به ډیر ژر په افغانستان کې وشي. افغان حکومت د دې نوې ائتلاف غوښتنې غیر مسولانه بولي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د ائتلاف لخوا مطرح شوی غوښتنو ته د اشاره پترڅ کې ازادۍ راډیو ته ویل چې سیاستوال باید د هیواد له روان وضعیت سره مسولانه چلند وکړي.
شخصیتونه چې اعلامیه داخله سره نو خو به جزء حکومت
هست. هغه شخصیتونه چې دا اعلامیه خبره کړي په حکومت کې شامل دي او ځکه نو غوښتنی هم بیرته خپل دوی تراجی کیږي. هغه لای عطا ولی دی، محقق د اجرایی ریاست او دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، نو ځکه دوی د حکومت جز دي او که انتقادونه هم کوي دوی ته متوجه دي. نو ځکه هیله منیو چې دوی د افغانستان د مسایلو په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف په خپل بیان کې له انتخاباتو نیولې تر امنیتي وضعیت او د حکومت په ضد تر وروستیو مظاهرو پورې په بیلابیلو برخو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د ائتلاف د دریو ډلو د استازو په ګډون د یوې دیرش کسیزې شورا د جوړېدو یادونه کړې او ویلي دي چې خپل دفتر به ډېر ژر په افغانستان کې دننه پرانیزي. بیان یادونه کوي چې له نورو مهمو سیاسي جریانونو او ډلو سره به هم اړیکې ټینګ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت ځینو مشرانو په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. دوی وایي د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا به ډېر ژر په افغانستان کې اعلان وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې ائتلاف مشران دي. د دغه ائتلاف ته جوړولو یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوي ګڼل شوی دی. د دې نوې ائتلاف مشانو تور پوری کړی چې ولسمشر د دوی صلاحیتونه محدود کړی دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي ترلاسه کړي؟
افغانستان وس د 1992 کال، 1998 کال او د 2001 کال نه را په دې خوا تقریبا تاسو په یوه کې 15 کال تیریږي. یعنی هغه پخوانی شرایط چې په تیرو 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیسته، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبې ته، زه فکر نه کوم چې بیا د دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغه مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي، په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپره سوي دي ومني؟
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې د دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغه سي بحثونه رامنځته شي.
بله، دغو حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوی او د نظام د سقوط مخنیوی دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري؟
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی دا نړیوالې ټولنې راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي او چا ته دا اجازه نه ورکوي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یوه سمه خبره ده. د هر افغان حق دی چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغې کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغې صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وس هم نه لري چې نظام د منځه یوسي. یعنی نظام کې د دوی ګټه هم ده په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي، خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود وو د ازادي رډو پر روان خبري مجله کې پورسوي کې ازادي رډو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو تاسو کولای شئ چې د دې نوې ائتلاف په اړه ازادي رډو ته اس ام اس راوستوي ترڅو د دې خبري مجله پورسوي کې هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
مدرد و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د مهال په هیواد کې د انټرنیټ جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا توشي شوی و بشت ماده لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمۍ مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه و چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې را پدې خوا افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره او همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږي باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې په انټرنیټ جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي
د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا توشي سوی ده وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمنه وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل سوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشي او نافذیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات شوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولی دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولنیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې تخورا ډېر ضرورت و د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون دې چې اسناد موجودي ډېر لوی لوی ستونزې مې سره تللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بې باکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې مې سره وړل، قومي نفاق مې سره وړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه او دا ډېر لوی کار سوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپو ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف دي چې زیات دي، چې دا مصرفونه د کنټرول کې نو ډېر وخځي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د پنځو بجو څخه بیا تر درو بجو پورې فعال دی. هغه هم اچا چې صدا کار نه کوي، لس فیصده یا شل فیصده کار کوي. نو موږ دغه شبکو ته اله کوو چې دا خپل شبکې یا پالکی یا موږ دغه مخلاص ته ټلیفونونه وګورو و سلام
سلامونه درنښت په تلاته سابلو لایت له مرکز څخه موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکې د 3G خدمات لري د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درست ډول کار نه کوي د افغان د سیم شبکې ډېر زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
دا ساتي رادیو یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. ازادي رادیو په منځني صف 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس په نړیوالو مسایلو ته مخ کړو، بیا په د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راوګرځو. په نیویارک کې یو قضایی هیئت حکم وکړ چې د امریکا حکومت کولای شي په منهټن سیمه کې له وی ایرانی ول اصل خیریه بنسټ څخه یو آسمانڅکي ودانی ضبط کړي. دغه آسمانڅکي ودانی شاوخوا یو میلیارډ ډالر ارزښت لري. د ولوی په نامه خیریه بنسټ پر ایران لګول شوی بندیزونو په سر راړونی تورن شوی دی. دا سجیرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یوې فدرال محکمې پرون حکم ورکړ د علوی بنسټ مشرتابه هغه حقیقت پټ کړی چې د دې ودانۍ 40% ونډه یا سهم لرونکي شرکت آسا د ایران د حکومت مرستندوی وو. د دې شپږ دېرش منزله آسمانڅکي ودانۍ زیاته برخه په علوی بنسټ پورې اړه لري. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست څارنوال جون ایچ کیم وویل دغه آسمانڅکي ودانۍ په ښکاره د امریکا د بندیزونو له قوانینو په سرغړونې په پټه د ایران د حکومت د ملاتړي په توګه ایران ته د میلیونونو ډالرو د لیږد زمینه برابره کړې ده. دوی ویل د محکمې دغه حکم د امریکا په تاریخ کې په تروریزم پورې تړلې تر ټولو ستره ملکي جریمه ګڼل کیږي. ایچ کیم ویل دغه جریمه د ته زمینه برابروي چې د هغو تروریستي پیښو چې ایران پکې په دخالت تورن دی له قربانیانو سره مرستې ته زمینه برابره سي. د امریکا حکومت ویلي غواړي د دې ودانۍ پر شریکانو د هغې د خرڅلو پروسه پیل کړي او په دې توګه د تروریزم اړوندو پیښو کې د قربانیانو کورنیو مالی غرامت ته زمینه برابره کړي. د نیویارک د جنوبي برخې سرپرست سرنوال جون ایچ کیم که څه هم د دې ودانۍ چې په 1988 میلادي کال کې جوړه شوې ارزښت 500 میلیونه ډالر وباله، خو ځینو کسانو بیا د دې رقم په اړه شک څرګند کړی دی. علوی بنسټ شای د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دغه بنسټ په خپل ویب سایټ کې لیکلي دغه حکم له کبله مایوسه شوی او په پام کې لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. خو دغه خیریه بنسټ مدافع وکیلانو استدلال کړی چې دغه بنسټ نو خبر چې اساس شرکت ته د ودانۍ په مشرتابه کې لونډې یا سهم څخه به ایران په پټه ګټه پورته کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د قضا یو هیئت د یو ایرانی ول اصل امریکایي د وی جک پوري ودانۍ د ضبط حکم وکړ. د دې ودانۍ ارزښت شاوخوا یو میلیارډ ډالر شول شوې ده. د علوی په نامه خیریه بنسټ په ایران له لګول شوی بندیزونو په سر غړونې تورن شوی دی او د همدې لپاره د قضایي هیئت دا حکم کړی دی. په امریکا کې پاتې شو سرچینې وایي سپینه ماڼۍ د هغو خوراکي موادو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د سختو مقرراتو وضع کولو په حال کې ده. د امریکا اداره پر یوه اجرایي فرمان کار کوي چې له مخې به د امریکا ټولې مرستې رسونکي ادارې د امریکایي بیړیو له لارې خپلې مرستې انتقالوي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
اوس مهال د دغو مرستو په سلو کې 50 برخه د هغو بیړیو په واسطه انتقالیږي چې ورباندې امریکایي بیرغ وي. سرچینې وایي د ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال په اجرایي فرمان کار کوي چې له مخې باید سل په سل کې خوراکي مرستې په امریکایي بیړیو کې انتقال سي. ویل کېږي د دې پریکړې پر وړاندې شایي د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو مخالفت راوپارېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه که څه هم د 4 تریلیونه ډالرو په لګښت د کارګو په تجارت اغیز نه کوي، خو دا د ډونالډ ټرمپ د هغه پروګرام برخه دی چې وایي لومړی امریکا، خو منتقدین وایي د دغه نوښت له مخې شایي میلیونونو خلکو ته د خوراکي توکو رسولو پروسه وروسي او خلکو ته په کاري زمینه برابرولو کې دومره مرسته هم نه کوي. مرستندوی ادارې او د دواړو ګوندونو اړوند د کانګرس غړي له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د خوراکي مرستو رسولو لپاره د 50% امریکایي بیړیو حتمي شرط لیرې سي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیاته بشري مرسته رسونکي هیواد دی، په 2018 کال کې شاوخوا 2.8 میلیارد ډالر پر بهرنیو خوراکي مرستو مصرف کړی وو. هغه کسان چې د دې اقدام ملاتړ کوي وایي د ترامپ دا ابتکار نه یوازې د وړلو راوړلو په صنعت کې اضافه کوي، بلکې د خوراکي موادو انتقال کنټرولوي چې د امریکا ملي امنیت ته ډیر مهم دی. د امریکا مرستندوی ادارې یا یو ایس ایډ یوه ویاند چې د امریکا د بشري مرستو پروګرام څاري له نظر څرګندولو ډډه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ یوه ویاند نتالی ستروم ویلي چې موږ د اجرایي فرمان په اړه چې ممکن نافذ سي کنه څه نسو ویلی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل بلو خو ترخه مخته د کرکټ ټکر ته مخه کوو. د انګلستان د کرکټ کلبونه غوړي چې راشد ارمان سره قرارداد وکړي. د بریتانیا میل رسپانې راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه سپین بالرانو څخه دی، په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. د میل رسپانې په باور راشد خان د انګلستان تر سپین بالرانو تکړه دی. عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې اول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 شپېته په 20 ورسیالیو کې 2 لوبغاړي سوځولې دي. میل رسپانی په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خند دا ښودلې چې آیا د بریتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلند او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډیر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړي وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویا تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړه شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه په ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړي توپ ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم شو وسلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. استرالیا کلبونو هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوړه لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لکه څنګه چې ملتا تاسو څخه خوشتنه کړې و چې په افغانستان کې د نوي ائتلاف په اړه سمسونه راوستوي، په دې اړه ګڼې سمسونه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي. قلندری لکندهار علی کې دغه نوي ائتلاف په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. دا یوازې پر ولسمشر د فشار راوستلو لپاره دی یا ولسمشر پروانه لري. آدم لزابل بیالی کې دغه نوي ائتلاف ښه ائتلاف دی، باید خپلې ژمنې عملي کړي. حمید الله ځواک له هلمند علی کې د نوی ائتلاف په د افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب کړي. عبد الوهاب کشتوزی له پارون څخه پر اسولې سمس کې لیکي د دوستم او د غنورو مشانو ائتلاف په حکومت بینسم کړي. شیرزاد له جلال آباد لیکي دا کسان چې ائتلاف جوړ کړی دی باید حکومت له دندو لري کړي. سائم له زابل لیکي نوی ائتلاف یو افغان ته هم د منلو نه دی. عبید الله پر اسولې سمس کې لیکلي دي نوی ائتلاف د دې لپاره جوړ شوی دی چې پر حکومت فشار راولي او زه د دې ستاینه کوم. مالک نیازی له لغمان لیکي د ائتلاف دغه نوی ائتلاف په روانو حالاتو کې د افغانستان حالات نور پسې خراب کړي. بصیر هلمند له کابل لیکي په نوی ائتلاف کې د افغانستان ټول قومونه حضور نه لري. سعد محمد له نهر سراج ولسوالي څخه پر اسولې
اسمس کې لیکلي زه د غنوي ائتلاف ردوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي او که انټرنیټ ته شي ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیول شي. دا خبري مجله محمد دومره و، بل خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. سټوډیو ته خیر راغله.
تشکر از شما.